په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن په تورخم کې د پاکستان امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تلو خبري وکړي. وسلوالو پر اسماعیل خان کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر تختول دي او د فرانسې ولسمشر ویلي پراتونکو ونایو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پور اوربن رضامندي کېدای شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شي او د پاکستان امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبري وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب چارواکو په حواله خپور کړل. ایجنس په خپل خبر کې په تورخم کې د طالبانو د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له کول زیاته کړي چې د کابل حکومت د خبرو لاره د مسلو هوارې غواړي، خو باید پاکستاني لوري هم د ولسونو ستونزو ته په پام له بې ځایه خندونو جوړولو ډډه وکړي. د لاغه وروسته د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستيال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړې، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. په تورخم کې د اف سي ځواک او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال وړي ته د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو تایید کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ پر 28 د افغانستان له طرف چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم دوړخیزه تجارت ودرېد. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې افغانستان خواته د مورچو جوړېدو له امله د اعتراض په توګه د تورخم لار تړي. په تیرو وختونو کې پر دې معاملات د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوې دي، خو دا ځل پرته له کوم تاوتریخوالي د تورخم لار تړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتل چې د پیپلز پارټۍ او تختول شوی ځایي مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګلو خلاص کړي. په هغه ځله کې د انصاف لایرز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشال وړي ته وویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډي خان خار ته لرې وږدي سیمې څخه تختول دي. میاخیل زیاته کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه.
کزار خان د پچو لسان د موجوده امنه ورور دی نه معلوم خلکو هغه کړه دی او مختلف پارټیانو وکیلانو هغه واړ جمع شوي وو او خپل احتجاج مو ریکارډ کړ. ګورنمنت او سکیورټي کم ادارې دی هغه ته موږ د اپیل دا چې دا کزار خان د مشتره خلاص کی.
بل خو در اسماعیل خان ډي اس پي سيد مرجان نن مشال وړي ته ویل چې وسلوالو پروند پیپلز پارټي مشر اډوکیټ کزار خان میاخیل خپل ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختول دی. د پولیسو په وینا دوی کوښښ کوي چې درې واړه برمته کسان خوشی کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغوی د تختونې ذمواري نه ده منلې. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې صدې بازار ته په تورې وړاینو ملاره د مالونو پړولو لګولې بندیز لري کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشالډو ته وویل چې له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د صدې یو اوسېدونکي امجد علي شاه هم مشالډو ته وویل چې سربېره پر دې چې د سیمې خلک پرستۍ او بریدونو کې لاس نه لري، حکومت ورباندې لارې بندې کړي او ظلم ورسره روان دي. د تورې وړۍ پر لار د مال وړونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په اوچتو منډورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګېدلې دی. بلخوا په کوزه کورمه کې د پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نومې واغېستل شي پرون مشالډو ته وویل چې د ګاډو پر مخ د تورې وړۍ لار دوی نه ده بند کړي. دا په داسې حال کې چې د جنورۍ پر لومړۍ نیټه په کواډ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه، خو تر اوسه ټولې لارې نه دي خلاصې شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو حکومت یو پلاوی د نشئی موادو پر ضد شریک کار په اړه خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د کورونا چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستيال وزیران به له ایرانۍ چارواکو سره د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. تر اوسه ایرانۍ چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. 13 میاشت د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی او د نورو موضوعاتو تر څنګ د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل چې پراتونکو نوې کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماړه کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته له فاکس نیوز ټلویزیون سره په امریکا کې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات پر اوکراین د روسیې د بشپړ درغل د دریم کلیزې په مناسبت دی غونډې پر مهال وکړي وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي ول چې د اوکراین او روسیې جګړه ژر ختمېدای شي. ولسمشر مکرون دا راز ویل له اروپایي مشرانو څخه زیاتره د امنیت لپاره د ضمانتونو چې د اوکراین د سولې تړون یو مهمه غوښتنه ده ورکولو ته تیار دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو خبرونه اوریدونکو اوس په روانه خبرونه کې تاسو لپاره پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر پنځم ورځ هم تړلې ده. افغانستان تلونکي او مسافر په تورخم کې ګیر او سخت پریشان دي.
سلام پنځم د سیګریټ بند دی هوټلو کې جین را کوي څوک دی بندي پراته دي بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو څخه خلاص دي.
د کورمه د سدې سوداګر وای حکومت د تورې وړایلار بند کړي چې ورسره د دوی په خبره د غسیمي امنیت نور خرابېده شي.
د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات کوي کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
او د پیښور یو مرمن وای ک د ګیس لوډ شیډنګ هم داسې جاری وي نو د رجماتی او پښلمی لپاره به خواړه پڅ تیار وي.
را روانه روزه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی بیلونه ډبل لذي او ګیسونه منوي.
هله د مشال رادیو سره اوس ولنه موضوع ته راشو. پرون په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د افسرانو او په افغانستان کې طالبان حکومت د پلاوی ترمنځ مذاکرات وشول. هغوی په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه وغږېدل خو د دروازې د بیرته خلاصولو اړوند کومې پریکړې ته ونه رسیدل. بل خو د سیمې سوداګر شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د تجارت بندېدو له وجې دوی ته مالی تاوانونه اوړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د ډورن کرښې هغه خواته د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته تورخم دروازه وتړله چې ورسره عامه تګ راتګ او تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرېدې. او نن داسې خبرونه هم خپاره شوي دي اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې ښایي د کابل نه د طالب چارواکیو لوړ پوړې پلاوی تورخم ته لاړ شي او نن یو وار بیا له د پاکستان امنیتي ځواکونو سره د هغه ځواکونو له مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارتھ بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دې په ممنوعه ځایونو کې مورچې نه جوړوي بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لره دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه په دواړو خواو لسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت په ورسره آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستانې نه دی لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نه کا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته ویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغه لوري ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15مې نیټې پورې مهلت وغوښته چې د هر سبا خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بل غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس پاکستانی چارواکو تاړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تاړلو لوجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دواړخیز تجارت ډېر اثر پرېوزي.
په بارډر باندې روزانه چې کوم درې سلور سوا پنځه سوا پورې ایکسپورټ گاڑی زی برآمداد زی او درې سلور سوا گاڑی درآمداد راځي، په دې کې چې کوم کنه درې سلور زره کسان لګیا دي. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا هغه غي بالکل د ټریډ نه خبر نه دي. ایکسپورټ چې ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم الته مونږ زیر یو.
همدارنګ مسافر لا تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې په خبرته د استانه شي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک ڈل.
سلرم پنځمه د سیګریټ بندې شپې مخ باندې بند سو د چاته پته نه و. زنانه پښتنې خوندې به سړی بنور سره بیرته واپس لاړې، چندې مرتوه کې بیرته واپس غته ولاړې پېښور ته. ټولو کې جینرا کې څوک دی باندې پراته دی بسترې نه لرو، ټول خلک خرچو چې خلاص دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچي او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول. پاکس العمل کې احتجاجن تورخم دروازه وربند کړه او دا درز خپل کړ چې دوی په ممنوع ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوع ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه سدی بازار ته د تورې وړې للارې پر مال وړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. د لغروسته ده چې د فبروري پر 18 په اوچتو مندوریو سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په صد کې یو شمېر مال وړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وایي چې دا مسله نه یوازې دوی تاواني کوي بلکې په هغه سیمه کې نفرت او کرکې تر نور هم هوا ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا بندیز دوی نه دی لګولی. نور معلومات د تاریخ ورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې د سده تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمه بازار ته پر تور وړي لار پر راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دې ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یبې اونې په سلګونا گاډي لا مالونو بار په سینارک او مناتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوسټې سرتيري مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګیدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطر پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي سدیمو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي. دا نور خشي د لارو بندول په واجب باندې باندې خلکو ته نور مشکلات راکېږي. کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
د سدې بازار په کوزه کورما کې لوی تجارتي مرکز دی. چورتا په زورګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سيزونه هر ورځ لا په خبره لاهور او داسې نور ځلو څخه دا وخت د توروړي پر لار راوړل کیږي. کچو هم د سیمه مرکزی لار په الیزو ورغلي خو پر مسافرو تربردونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیمشت علاقې د خپل سکیورټي په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکو امجد علی شاه مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید په خاطر رامنځته کېدلو پس پر تور وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېر د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا ورسره حکومت ظلم روان کړي.
نو سادی بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خوردونوش ډیر غټ تکلیفې دوايونې دي، پېټرول، ګیس، د سې میډیسن. نو اوس دوه ورځې نو ورور کمای راځي به تدریج. اوس بل د سې څه طریقې کار شته نه بل لیار شته نه او دا ویل یاره چې دغه د استعمال د هغه ګورنمنت طرف نه باندې شو.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو په رسنې خبر شي مشال رډیو ته ویلې په تور وړي لار باندې پر مال وړونکو گاړو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او کبل چا کړی وي پر هغې څه نشي ویلې. چارواکي وایي حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسو نیمه شران تر کېنولو پس د دواړو ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته. نو کېدای شي چې د نورو غیر محفوظه لارو پر ځای په مرکزي سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او په خپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګیدلی وي. د دې ترڅنګ ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزي مشال لوډیو ته ویلي په صدک کې د ګل پورز د مذاکراتو پر وخت پوځي چارواکو پر لاره ولاړ ګاډي د سیمې په لور راپرېږدولو ته راضا شوي او زیاتوي دا بندیز یې په عرضي بنیادو اوچت کړی خو دومره ده چې تاجران به لا تونونو بچ شي او سره په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سیزونو کمی به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل دپاره به مذاکرات کوو. زه خپل د علیزی او د بګندالې را خلاص شي بارا پر چنور ته او سادې ته څو کنویانې دي راتلو دپاره یو پروګرام سیټ شي.
په کورما کې پر مسافرو تر بریدونو او جګړو په سنیان او شیاګان جو بل علاقو ته ورزي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سکیورټي په خاطر تګ را تک کوي. که څه هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندېدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامي خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې خو پر قافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت درېدلې ده. حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنولو پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د تګ را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ده. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده او تاسو د مشال رادیو خبری غړې اورئ.
د ټول پاکستان په کچه د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیه چې پټرولیم ډیلرز اسوسییشن ورته وایي دی ویلي چې مرکزی حکومت د تیلو نرخونو د مقررولو په لړ کې خپل ځمواري په سمه توګه نه پوره کوي. د اتحادیه په خبره د تیلو شرکتونو د خپلې خوخي بای ټاکی چې دوی په خبر دا کار د دوی روزګار او هم د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. د اتحادیه له همدې امله په ټول هیواد کې د کار بندیز دړکه هم کړې ده. بلخوا د تیلو او انرژي مرکزی وزیر مصدق ملک ویلي چې وزیر اعظم به پر دې مسله د تیلو شرکتونو سره خبرې کوي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل لري.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي، او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ کملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپل باندې وایي
ډی ریګولیشن بار کې سخت ریزرویشن دی. 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړيږي. 10-15,000 چې د پمپونو باندې دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا. نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبایل او نن سبا 900 روپے کې خرڅيږي. ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرزي کم زینا کم زیته قیمت ورسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي او اوس خو پورا پاکستان کې یو ریټ دی. کراچۍ نه والا تر گلگت بلستان پورې چترال پورې او خیبر پورې.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غړ جان به د دې پریکړې دوی ته او عام ولستوي
ټول فائدہ په ایل مارکیټینګ کمپنیو ته عوام ته ساو پمپونو ورته سراسر نقصان دی. د دو فائدہ سب ملټی نیشنل کمپنیان دي تو ورکول غواړي او دا لوکل چې کم زمګه پاکستانی ایل مارکیټینګ کمپنیان دي دا به خراب شي. ته کوهاټ کولا کروډ ایل رزي صفا کول د پاره کراچي ته د کراچي ولا صفا کول د پاره پندې ته رزي نو دا کړیا دی ډی ریګولیټ کی چاوم ته فوري لیفټ ملاو شي. بل ته ایل ریفاینری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته عوام ته 10-15-20 روپے په دستي به پر لیټر باندې فائدہ ملاوشي. بل دارا چې کله ملک د تیل شاټي شي یو خو زمونږه ډیفنس ول خپل ریزرو پرتی اب موږ سره نه دومره وکپنې نه راوړي چې سمه خرڅيږي.
خو په دې اړه د پېټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت بنگلاش کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پېټرول نرخونه ډیر ریګولیټ کړي. خدای هم ویلي چې د دې به پورا جج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي. دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولس ته سګټه شته او کنه. نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي، خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي چې نیغ په نیغه ګټه به عام ولس ته وي.
پیدا به دای چې کمپټیشن به جوړ شي، نو چې کمپټیشن چې جوړ شي نو هغه کې کېدی شي یو کمپنۍ د هغه بلو پرایسز باندې پټرولیم یا ګیسولین پرایسز خلکو ته ورکي او بل کمپنۍ د هغه ډیر ورکي، نو دغه شان د دې کمپټیشن د وجې به عام عوام ته هم پیدا ورسي. اوس به ګورنمنټ کنټرول دی، ګورنمنټ یو پرایس سیټ کی پای باندې خپل ټیکسونه میسنو لګي، ګورنمنټ خپل ریوی والی کمپنۍ د خپل والی عام عوام ته څه پیدا نشته. چې کله د کمپټیشن جوړ شي بیا های چانس دی چې د موجوده قیمتونه موږ ته کم قیمتونه ملاويږي. د آئل پرایسز
د پېټرول پمپونو مالکانو تر مخه ټول پاکستان کې دا وخت شوخه 15,000 رجسٹرډ پمپونه دي او د دې کې په زرګونو مزدوران کار کوي چې دا غوي کورونه پر روان دي. باید دوی په روزګار بندول نه مجبوروي او روزګار کول ته پرېږ دي. ګنی راتلونکي 4 مارچ نه به په خپلو کې د سلا ورسته ټول ملک کې پمپونه وتړي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په اسلام آباد کې مشته ځینو افغان خبريانو پریکړه کړې ده چې له پاکستانه په زور د استل کېدو پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. دوی دا پریکړه د فبروري پر 30 یعنی پرون په یوه غونډه کې کړې. په غونډه کې پاکستاني خبريانو د قانون ځینې پوهانو هم ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو ویل چې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره به له نړیوالو ادارو هم مرسته غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار 4 وړاندې د ترکیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې هغه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي چې دریم هیواد ته د تګ قضیه پر وخت حل نشي. نور حال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بیکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوزي. دوی ویل چې نور هیوادونو ته د دوی د لګولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکای د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته منګه بدلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکای ته. ډیر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مسل ستونزه ډیره دی هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکای ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکی او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې په خوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده دغه نهادونه دغه زموږ غوښتنه دا وکړي چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کوم پروسی چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپندنت اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالیستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې
یو فیصله شوی دا چې افغانان چې دی هغه ټول بمونږ او باسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي، او داسې جرنلستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړي دي، نو هغه باندې د غنه پښتنه شوی دا. نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لارم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو، او وګورو چې هغه نه داسې امداد کې دي شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر اتولو کو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اردن کې مشال ریډیو دا پروند ومند پښندې سیمه کې په لمړي ځل د خزل لپاره کلی کچهري وشوه. دا غونډه د ضلع انتظامی په مرسته د انجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه، چې پکې ښځو انجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره تعلیم او صحت په برخو کې د ورپېښو ستونزو یادونه وکړه. بلخوا د ضلع افسرانو انجونو او مېرمنو ته ډاډ ورکړل چې مسلې به لاړوند ادارو سره شریکې کړي. د خالد نیاز رپورټ ورو.
که څه هم دې کلي کچهري ته ښځې کم تعداد کې راغلې وي، ولې د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسره لیلا علي وایي دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې به ډېرې ګټې مخته راشي. دا وایي باید داسې کلي کچهري ښځو لپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د ښځو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې با دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو. نو دا یو سٹارټ واغشتې شو، او د دې نه موږ په ټول کې دا یو میسج کمیونټي د لاړو فیمل ته یو میسج لاړو، او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه بدونه ایجوکیټ شي وي، د دې نه هغه بدونه هغه ته میسج ترې دي دونه خبر شي وي چې دا کلی کچهری دا وګ د پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلي یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زکړو څخه لری پاتې شوې دي، او هم د غوجه د چې دوی ته د خپل بنیادی حقوقو هم معلومات نشته. دا وای مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم ارتیا لري.
زمون په مومندو کې صرف یو غلنۍ هاسپټل دی، الته پکې دی چې صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی. نو زه هم چې دلته ډیر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه، ځکه چې د هر یو سټوډنټ دا خوایي چې زه ډاکټر جوړ شم، او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټر ډیر زیات خواهش دی، ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټر ډیر کم سہولیات دي.
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاري اړینده. قسم د دوی سیمه کې د نوکرو موکېشته، ولی د تعلیم نشټوالي لوجي جنکې نشي کولې دغه نوکری تر لاسه کړی.
اصل کې مومند چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه، نو زم چې دې ته تعلیم زکه ضروری دی چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي، خو دې جنکې جو کېټ نه دې ما خو صحیح نه دي. چې کله موږ یو ما خو سټ کول واړو، نو پهل چې هغه زی خزي وومن ایجوکیټډ نو ټول جنریشن به ایجوکیټډ هو، چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیټډ کو هغه به بس یو سړی ایجوکیټډ دی. خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسله، او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم ښه نه غاڼي.
یوې بلې مېرمنې نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دوی علاقې کې د غربت توجه ډېرې جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړې ده ځینې تعلیمي ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده.
چې کوم جنکې زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې دې د بچناغو په هفته کې لکه مطلب ډېر یې نه زی سلو ورځې او دوه ورځې نه زی سټاف نه په سکول کې د ساينس دې د بچناغو آرټس والی هغه خواهشا چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې شي، لکه څوک چې زه به ډاکټره جوړیږم، څوک چې موږ به انجینیر جوړیږم، څوک چې موږ به وکیل وکالت ځو، دا هغه توجه نه وي د خپل چې کوم خواهشا دغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرې کچهری ته راغلي زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولې شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نه خدا او د دوی روخانه سباون طرف ته یو قدم دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، ضلع مومند.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو دردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو لري د خبرونو لنډیز درته اورو. کل شوی له کابل څخه د لوړپوړو طالب سرواکیو په لاوې نن تورخم ته لاړ شي. د پاکستان امنیتي افسرانو سره دغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړې. د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب سرواکیو په حواله خبر کړ. دا لغ وروسته چې د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړې، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په احتجاجي مظاهره کې حکومت او غوښتل چې د پیپلز پارټي او تختول شوی ځای مشر اډوکیټ قزیار خان میاخیل د وسلوالو لمنګلو خلاص کړي. په غزل کې د انصاف لایرز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشارلو ته ویل چې نو وړه پرون وسلوالو دی خان خار ته لیونګ دي سیمه سخت تختول دی. میاخیل زیاته کړ چې وکیلانو نن له عدالتونو بعد د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه. بل خو د اسماعیل خان ډي اس پی سید مرجان نن مشارلو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټي هغه مشر له خپل یو ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختولې دي. د پولیسو په وړاندې کوخ کوي چې درې واړه باندې کسان خوشی کړی د پیښې یادګاری تختونې زمواري تر اوسه کې مسلواله ډلې منلې نه ده. د کورمې سوداګر حکومت غوښتي چې سدی بازار ته په تورې وړای نو ملارې د مالونو پړولو لګولې بندیز لری کړی. په سیمه کې سوداګر محمد انور قریشی پرون مشاورې ته ویل چې تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالی تاوانونه کیږي. د تورې وړۍ پر لار د مالونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په اوچتو منډورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګیدلې ده. په داسې حال کې چې جنورۍ په لومړۍ ټپ کوار کې د شیو سړي مشرانو ترمنځ په موعده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره شوې وه، خو تر اوسه ټولې لارې خلاصې شوې نه دي. په افغانستان کې طالبان حکومت یو پلاوی د نشه یي موادو پر ضد د شریک کار په اړه د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورونا چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایرانیو چارواکو سره د نشه یي موادو د کاچ او کاچاګ د مخنیوي په اړه خبرې ترې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په راتلونکو اونیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ په اوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. مشال لري ولن خبرونه او سبب موجود ملګر ملتونو دوه جګړو چارواکو د بشري حقوقو پرنيواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګډ ګډ کې بشري حقوقو په خطر کې دي. ټاکل شوی د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا په او اته په سم غونډه کې چې پرون د ګل پورس په سویس کې پیل شوی د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکې ریچارډ بیرټ هم دا غوښتد په خپل رپورټ وړاندې کړي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشیو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د برتره تګلکوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار وسې دا حالت بیا هم رامسته کړي شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقوقو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له حمد کبل د بشري حقوقو فعالان وستایل
اند آی وانټ ټو پیټ ټریبیوټ
زغوانم چې د بشري حقوقو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو ثابت بندي شي. د شغله ګوتریش په وینا بشری حقوقونه د بشریات اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی ل بیا وخت رسیدو ورسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوتریش زیاته کړ چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. د موبړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره غواښون کې وبللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړی شوی دی. تاکل شوه ده چې د ملګرو ملتو د بشری حقوقو شورا اته 1500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
د مشال ترانه لاندې
ان زوس کاله کې دی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیه په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه هم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حملې راځي تر شپږ سوه زره زیات روسي سرتیري د جنگ پر مهال ژوبل شوي دي. لاغو څخه زیاتره د روسیې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د ژوبلو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. پامیر ساحل یې په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې ژباړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنې د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بستریدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شویو روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې ترلاسه کړي دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ يرغل لپاره راهیسي د روسي سرتیرو د مرګ ژوبلې بي ساري ارقام ښکارا کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسي په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کیږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څو باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځا اوختي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندې دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغه کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او للک تر لګه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوي حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د 2015 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لکتر لگا شپږ څلوېخت زره سرتیری وژل شوی او شاوخوا درې لکه او اتیا زره ټپیان دي، خو په هاندا ارقام له اصلي شمیره کم بولی. د غربي اټکلونو لمخې د تیر کال تر دسمبر د روسیې تر ولکه زیات سرتیری وژل شوی یا ژوبل شوی ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,200,000 روسي سرتیری وژل شوی او 600,000 ژوبل شوی دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوی ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جیلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر و، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلی او شننه یې کړی چې پکې د 1,500,540 پوځیانو نمونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشي او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لری کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوی دي. د ساری په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انزورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاری. له هغه څخه د یو سرتیری معلومات په هغه اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو لارې رابطه وکړه. له هغه څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې رانه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، همالته درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. پدې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2023 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او 15 ونې وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنکړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیری سخت ټپي شوي، تر 85,600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80,200 زیات سرتیری برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ تپی چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیری به بیا د جګړې ډګر ته ستنیږي. په خوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولی، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولیږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2014 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره لیکلی ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړي ته پیغام واستاوه خو هغه ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دای وای لدې لارې بیا حکومت کولای شي چې هغه سرتیری ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکو بیمې پیسې کمې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15,500 15,500 او 15,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د خوست د صبرای او یعقوبای اوسیدونکو وای په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو کاروباري سیمو ګڼل کیږي، خو تر اوسه برېښنا نه لري. دوی زیاتوي ځینې پانګوال هلته فابریکې جوړول غواړي، خو د برېښنا نشتون یې د دې کار مخه نیولې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلۍ د نشتوالي ستونزه مني او له اړوندو ادارو غواړي چې د صبرای ولسوالۍ ټولو سیمو ته د برېښنا غځولو امکانات برابر کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
دا د صبری ولسوالۍ اړوند یعقوبیو بازار کې د برېښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برېښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت د یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي، خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برېښنا سره ونښلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال راډیو ته ویل:
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال په خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې باره کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار ته مونږ لپاره برق تامین کړي، مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
چې موږ د کلینیکو ټوله مشینګري برق ته ضرورت لري، او علاوه د دې نه په ښارونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد لپاره یو ضرورت ده برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو، د نارینه او تر څادرونو، پردو، روجایو او نورو برخو کې ګلدوزي دود ده. یو تنخیات بیت الله وایي د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي، او نو دلته که مونږ برق روي ټیکرای جوړو، برق هم پسې ډېر ځینور مصرف باندې، نو مجبور چې مونږ په دې ټیکري باندې ډېرې پیسې واخلو.
بلوری ته د صبرای د خاروالی مسؤلین وایي کڅه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته لخواره د مزغور په غری زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته، او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي، خو د صبرای ټول سیمې تر پخه خلاندې نشي راوستلی. د صبرای خاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبه یا خلبیسات بازارونه دي د مرکز په وارداتي برېښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبرای ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار لپاره ډېر ضرورت لرو، ځکه چې ټوله مشینګری همدلته د ترسو ولس او کاروباریون یو څه اندازه د برکو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره لدې چې د خوست ځینې سیمې اوسمهال وارداتي برېښنا لري، یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برېښنا جوړه کړې چې د شنه آسمان پر مهال د ورځې لخوا څه ناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شډینګ له امله شکایت کوي. په تیره میرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشانه دي چې د روژه ماتي او پیشپلمي لپاره به خواړه څنګه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ویان وایي د تیر کال په څیر به دا ځل هم پروژه ماتي او پیشلمي کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. د خالد نیاز رپورټ. اورو
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقه کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول اورس کې صرف شل منټو د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دی مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاګونه نشته دی او را روانه روجره د دې بندوبست شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونم نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکې ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهیږي روژه کې به د پښمنی او روژه ماتي کې پخلی څنګه کوي.
ګیس راته نی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما هم په ستیارو پښمنی په ستیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشا کړو تکلیفي سلندر راړه کو کو ګران خو دا غریبيان ګیس نه ویټول راځو. بس بل د بجلی بل راځي ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلندر هم راړه کو کله پیسې یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمه شاهین وای تیرې سمو دي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شډینګ سیوا شوې ده. چیلوجی دوی ته پخلی کی ستونزې را مخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلندر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزي نه مخ کې لوډ شډینګ شروع کو نو ډیر مشکله ده. ځکه چې لو دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده. او دا نور پانګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي. د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي. کو ډیر زیات خراب لوډ شډینګ دی. لوډ شډینګ سو چې ګیس یې نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پښمنی او روجماتی وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډینګ ضد احتجاج هم کړو. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون په غونډه کې د غسیم یوش پر هغه کسانو ته جایزه ورکړل شوې چې د ژوند په بیلابیلو شوبو کې لاسترولنې درلودې. په دې کسانو کې خزینه فعالان هم شامل وي چې د جایزو په ترلاسه کولو یې خوښي ښکاره کړې. د سواد یو شاعر چې جایزه ورکړل شوه مشال لوته ویل چې د پښتو ادب لپاره به نور هم غوره کار وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ. اورو
د سواد په تحصیل کابل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سواد هغه خلق چې بیلابیل شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ شو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان ډاکټران استادان خبریالان رابلل شول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سواد بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعال ده ورسره سیاسي کارواندانه هم ده او متاثره ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورک کولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو طرف نه هغو ته چې کوم هارډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نه شي راتله. نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډېر زیات ضروري او ډېر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ د پاره هم بحثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کړم زه په خپل هم ډېره زیاته خوشحاله شوم. ماته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کې زم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کوم دلته نن موشو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دې سي اپریشیټ کړیم.
دستورې په محل په ادب شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشيانو علاج کوونکو ادارې مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړې شو. ریاض حیران وایي چې دغه جایزه سره به کار نور هم ګړندې کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شي خلک راغلي په سلګونو باندې خدا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاويږي. نو دا باقی کم کسان چې دي د دوه پز رکم دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش منګم د خپل ټولنې لپاره داسې مثبت کردار ادا کړی وای نن دا ایوارڈ چې کوم دی نو دا به ماته ملاو شوی. به هر حال د دې ایوارڈ ورکولو د دې په ټولنه باندې یو ډیر ښه اثر پریوزي او اپریسیشن چې کوم دی نو دا انسان ته چې دی هغه د نور کار کولو هغه حوصله ورکوي.
دستوره کې ناز د علی ګرامی های سکول استاد نور محمد چلوری په خاص د کړو جایزه واغسته. مشال لیډو ته وروسته وویل چې داسې دستوري کول او بیا ښه کارکردګي خودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابله رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خو دغه غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو له ایوارډز ورکړي. ویریشن سکول په روانې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو له ایوارډز ورکړل. زما پنځ دا ډېر ښه کار دی. په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځای تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیور رحمان قاضي وروسته مشال لري ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کار وړاندې په دغه توګه شروع کړي چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلق را برسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو په روز کال چې مونږ د دې سټوډنټس نه علاوه د سیو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمي نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ډاکټران صاحبان شو یا میډیا وال شو یا نور داسې مختلف کیټګریز دي نو دا خلک راچوتول غواړي او د دې معاشري ته خودل غواړي. نو په دې کې به دا فائدو شي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي. هغه به وایي چې بالکل یره دا خلک د سبق په وجه باندې مخ کې تللی نو موږ هم پکار چې موږ سبق وایو او مخ کې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باش تمنو خلکو بې وسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمي اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګون روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1300 کلو هرتز، او د ماخام ل شپږو تر وو د ماسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدلی شي.
د اشر غورزنګ غړو په بلوچستان کې له مختر تر لورلای پورې درې ورځې پرله پسې پلې مزل وکړل چې ولسته د ونو لګولو او د ځنګلونو همداراز مرغانو او ځناورو د حفاظت ارزښت په ګوته کړي. د غورزنګ غړو له شاوخوا 80 کیلومتره پیاده مزل وروسته په لورلای کې جوړې وې غونډه کې ګډون وکړل چې ویناوالو یې پر یادو موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشال رادیو خبریال سمت شبنم رپورټ راکوي.
د اشر قرزنګړو د پیوري لشلمی د بلوچستان له پښتنمشتي مختر سیمه څخه تر لورلای یا بوري پوری درې ورځې پر لپسې شاوخوا 80 کیلومتره پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته په هواي ورکړي چې غوي ونیلال کړي خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. پدیاله یو پلی مزل کوون کې لال محمد شخوال مشالېډو ته وویل
زمون مقصد دا دی چې تاسو په علاقې کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنی. زمور د اوبوچ کوم ستا د ورځ پورس چت روانه ده د دې په والله مهم خبر اوینس ورکاوي چې مساعد دې به موږ وختان ستر کاو.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل سوي چې تاسو ونینال کړی خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې مزل کې شریک پرات لا کاکړ مشالېډو ته وویل
دا دا کوټ روډ باندې سوځه کوهار زنګل ورته ای لورلای انورشټی زخه پر 15 کیلومتره لیري کوهار زنګل دی پهغه کې موږ وینې زرکانم خوندې کړې دي سی غټ زنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سو دی و جنگلات میکمیته. خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه زنګل بې دریغه کټای و د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر زنګلم په کټایم پابند دي او پر شکارم پابند دي.
لورلای ته در رسیدو وروسته دا شر خورزنګ لخوا د وی غونډي تابعیا سوي و چې ویناوالو د ونو ځنګلونو مرغانو او ژوند خوندي ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړي. د پیوبوري پر دویشتمه په لورلای کې د غونډي محل د اشر خورزنګ غړي تایر خان مشالېډو ته وویل
دا شر تیریک بنیادی کم اغراض او مقاصد سی دی هغه د وطن ژغورل دی د ونو د لګولو لاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لاره او کم چیز موږ ځنګلونه دی د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لاره او کم چیز ځنګلي زناور موږ غدی دغه مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نسی و
د اشر کور ځنګغړو د پیبوري پر درشتمه د کلاسپلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد غورځنګ د ومړغړی اسمت لا کاکړ د څلويشت د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونې نال کړي. اشر غورځنګ د خپل کار پیل له ژوب سیمې په 2019 میلادي کال کې کړی چې تر دې ساعته د ولس په مټ د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې په زرګونو ونې نال کړي تر څو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپیریال خوندي وساتي. صمد شبنم، مشال ریډیو، بورای.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.